پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د دولت مذاکرات پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبري وکړي. دغه راز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پساکه مهمو خبرونو سره ټکی په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرز عمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. د کندوز په دشتارچی کې نه دولتي سرتیری وژل شوی او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلې دی. د خبرونو تفصیل نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل 15مه ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز عمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. نادر نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستولو پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده شوی او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه خلاصي.
بلخوا په قطر کې د طالب لاوی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیر وژل شوی دی. د دشتارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. سعدي ازادي رادیو ته وویل د جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمې ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د تاوتریخوالي اړوند له تخاره په یوه خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تېر ماښام د ماین چاودنې 2 تنه وژلې او 40 نورې ټپیان کړې دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خو 2 ساعتونه کې ټپیان شوی دی. بل لورته د لوګر امنیت قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازري ولسوالۍ کې تېر شپه 8 طالبان وژلې دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پاره څنګه دی ویلې. نن د کرکټ شپږیز لیګ سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینه کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې و خو مس عینه پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بندامیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. زموږ غلزه د ایراجو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون پسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول شی اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
وو ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر لټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی نه یا ممکن وي میاشتې پتراس کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو حقوق ایران زوینی. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د حقوق ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکه چې اوخت دي.
perhaps a record setter
په دغو تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یوه بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نسي چې د اسرائیل اشغال پای ته نوي رسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یوه آزاد خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکي د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر نهمه د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. دا خبره بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15مه کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندی که دو لاس واخلی. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدیځ ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ورباندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبرې وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصاد کرونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادري نن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي په کومو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د په وینا هغه هم نهایي شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، که راته ووایي چې نن په قطر کې د دواړو خواوو د تماس ډله بیا غونډه لري، د دواړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوري صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق سوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده سوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي او ویان نادر نادري رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د تماس ډلې له لورې د مذاکراتو د پاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق سوی.
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده سوی او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې اغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هر ورځ دایریږي په دې باندې بحث او اغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلي نادری تمه وښوده چې د طرز العمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب په ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرز العمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
پہلے افغان صاحب دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې که دغه د افغانانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی وو چې د دوشنبه په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بی ایس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچېرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچېرې دغه پایلې ورنه کړي نو طالبان په پوځي حل لارې باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبان په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډېر خپه خوشنونکي همدارنګه مایوس کوونکي ده. طالبان باید سولې لارې خبرې وکړي، یعنی سولې لارې ته مخه کینه پوځي لارې ته، او دغه اوسنۍ داسې څرګندونې د سولې اوسنۍ روحي په خلاف کلنې دي. نوري صاحب، دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو، راتلونکي کې به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمېنې د هته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم راسره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاري طرز العمل مسله یادیږي، په ډیرو مواردو پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کلک اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کې کوډ اف کنډکت یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسي، او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتل چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات ته څه ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي، او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بلې، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډېر تخنیکي مسایل دي. خپل کراسو اجنډا ته، آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه که خبرې پیلوي، هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغې وروسته به دواړه لوري د په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز العمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي، باید هغوی نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي. له خپل منځي مجلس ته به د دواړو لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بېرته نهایي کېږي، او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي، چې عمومي اجنډا باید لمړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کیږي تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله؟ ټاکل شوې وه چې د دوشنبه په ورځ باندې د دواړه مرکزي پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، اوس موږ نن چهارشنبه ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رامنځته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملاً مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاکی وي، هم زموږ هم د طالبانو. او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو سبا له یو لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي، دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
خوځون صاحب، پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه، دا یو ډیره پیچلې مسله ده. ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څارل کیږي، ورسره په څنګ کې داسې لکه څنګه چې مخکې مو ویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې کچېرې دغه خبرې خدای مکړه ناکامه شي، احتمال لري چې طالبان بیا د پوځي لارې ته مخه کړي. ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کیږي چې باید له داسې څرګندونو چې هغه لمسوونکي وي باید ډډه وشي، ایا فکر کوئ چې دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه؟
زه فکر کوم چې لا تر اوسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله تر اوسه ډېره لرې ده. موږ داسې فکر نه کوو، موږ چې کوم فضا دلته وینو او کوم بحثونه چې دلته وینو امیدوار دی دا چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. اما دا نتیجه زموږ هیوادوال باید پرې پوه سي چې موږ د یو اوږد جنګ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي، او دا مذاکرات په یو ناسته کې په دوو ناستو کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کړي، ځکه موږ یو اوږده اجنډا په مخ کې لرو. په ډیرو اساسي موارد باندې بحثونه به جدي هم وي، خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي، او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لوري احساسات راوپاري. په دغه صورت کې موږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کړو، دوباره فکر وکړو او خپل نظر وړاندې کړو چې طبیعي ده چې یو ښې نتیجې ته سره رسیږو. او د دې تجربه عملا په پرونۍ ناسته کې وشوه، نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر و. زمون تمام او توقع دا چې د مذاکرات یو ښه او مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. موږ د چارچوب د جنگ او د نور موارد په اړه خبرې کوي، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. مهمه دا ده چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میسته کینی نفس دې مسلې دا خوښي چې دوی سوله واړي، او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چیرته رسیږو هغه ورسته مسله ده. اما دا فتن یو توافق ده هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي، یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده، او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، موږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې شورا مشر خپل وینا کوي په یو پاک نیت راغلي او هدف هم دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
بلې کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د قطر له پلازمېنې دوحه څخه چې د دواړو لورو د خبرو له وروستي حاله خبرولو، ښاغلي خوزون وویل چې نن هم د دواړو لورو د تماس ډله د پرکاري طرزالعمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بله خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دواړو لورو ترمن د سولې خبرې روانې دي. آیا د دغو سولې له خبرو سره په خپله سیمه کې څومره هیله من یاست چې امن به ورسره ټینګ شي، او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپښین د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفای هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنه تراټیټ شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچه د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفی اغیز کړای. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نورو امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه تراټیټ شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفي اثر کولای شي او داخلي ناخالص تولیدات به منفي 15 سلنه ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي که د سولې رواني خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راشي. د په خبره د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او دغه شان ورته د کار د وسایلو د ویش له لارې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویفت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصاد کورونا ځپلی دی. خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټي برید وکړ. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرې نه خود. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي او هغه له شا د خنجر ګزار ګڼي. نور حال د اسمت سروان پر رپورټ کې.
شپاره ساعت وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زدلې چې غزه په کنټرول کې ده. د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگټن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرایلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرایل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوې. فلسطینیانو له اسرایل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدار رد کړې او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر ګزار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگټن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات رانشي چې اسرایل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرایل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیاتو هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نغدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړې. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویاند وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي، اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنیو ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15-16,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. همهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچی ګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي. بس دغلته راغلی یاره بدې چېرته پوره کیږي وروره؟ خو کور کې لس نفره فامیلي، لس نفره فامیلي چېرته؟ خو بیا یو مشکل پرا پکیږي. مرستې باید زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا بیوزله خلکو سره معیوبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي، کورولا ځپلي دي، ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سوي یو وفات سو، څلور درې جوړ خپل همدا مزدوري کوي. روز مزدوري وس هم نشته، کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې وی کې د مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي، یتیمان دي، سیران دي. منګه بیا الحمدلله لا سپکیم جوړ دی او 200 ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وای کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8,000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیکي د قطر د غونډې د برخوالو لومړی اجنډا باید په دایمي اور بند وڅرخي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوق له هلمند لیکي، طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي، او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنی نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي، د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، بین الافغاني خبرو سره جنګونه نه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنگ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه را هستوي. د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15 ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. د افغان دولت پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، پر پات مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوی دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. سعدي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوې او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکې مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې د پېښه نن سهار شوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صدیقي بارجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې د 1.5 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني ول شو. د هلمند ولایت امنیه قمندان د منیچی د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبولې د میاشتې پر 19 نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې 1.55 کیلوګرامه چرس نیولې دي. دا چرس له نهر سراج ولسوالۍ څخه د باندې قاچاق کیدل. د هلمند پولیس وایي چې قاچاق کوونکي له سیمې څخه تښتېدلې دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3 ټنه نشي مواد وسوځول شول. پولیسو د سنبولې د میاشتې پر 19 نیټه 3.5 کیلوګرامه هیروین، خیخه، تاریاک، چارس او هغه کیمیاوي مواد وسوځول چې د 1990 کال په جریان کې نیول شوی ول.
دا د شي توکي پولیس له طرفه نیول سي او چې د اړتیا تمر ورکړی دی چې دا وسوځول سي درې ټنه او 100 کیلو ګرام دي د پاړه 15 درس نفر نیول سوي دي دا د ودر سو وختیو دي او د سره تاره د وسایکو او تقریبا 2 میلیونه پیسې مصرف دي.
د یادونه ورد چې نیول شوی کسان د نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. د ننګرهار پولیسو د سلګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رډیتو ویل چی د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه پولیسو په بټي کوټ چپرهار او جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې څلور عملیات وکړل چی په نتیجه کې 400 کیلوګرامه چرس او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې قضیې په تور شپږ تنه هم نیول شوي او د څیرلو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو سراچه موټر کې پټې خودل شوي او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړل شي. موټر چلونکي د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسؤلیت دی.
باید مشترکاً حشرگونه باید علیه کشت تریاک و تولید مواد مخدر و تنوع متضاد ما نقش مشترک را ادا کرده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په روزګان ولایت کې ولې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د انځرو باغونو ته مخه کړې ده.
په دغه مځکو موږ مخ تاریخ کړله فصلو پر تاریخ او څه شوی څه شی جوړولې بیا موږ د انځرو باغونه کړله.
دا چې نشي مواد پر څو ډول استعمالیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
مواد ځینې چې فردن زرقی دی او د خولې د لارې د دود کول دی او استنشاق د لارې ځینې زار یو دی، لیکن دوی چې مختلف لارې دي بل اخر کومه کې دی ملکیږي له منځه ځي.
د محمد په نوم یې معتاد وایي چې اته میاشتې کېږي خپل کور ته نه دی تللی.
اته میاشتې مخکې راغلی وم دلته عملي شوم کابل کې او کور ته نه یم تللی. تلیفون مې هم نه دی کړی، لمبر یې رانه بېخي هېرې شوي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
په خو لا خو سندرې می ویلې اوس هغه هم نشم کولای.
نو په خو خو به یو ورځ هم بیکاره نه پاتې کیدی. خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس ولې نه خوښوي؟
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسؤلیت دی. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نشي موادو سره د مبارزې په اړه پر ځینو ادارو انتقاد وکړ چې خپل مسؤلیت به سمه توګه نه دی ادا کړی. دی زیاتوي چې دوی د دې ادارو سره د همغږۍ لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. سیاسي تاجرګران له نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې د سیاسي ارادې کمزوري او اداري فساد ستر خنډونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د یو داسې کمیشن یادونه سوي چې د افغانستان څلور ویش وزارتونه به یې غړیتوب لري او په ګډه به له نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ځینو ادارو انتقاد کړی چې خپل مسؤلیت یې په سمه توګه نه دی ادا کړی. دا وزارت له اړوندو ادارو سره د همغږۍ لپاره پر یو داسې میکانیزم کار کوي چې هر وزارت خپل مسؤلیت وسپارل شي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن په ورستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې مسؤلې ادارې باید پر یو وخت د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید بدیل معیشت ته لومړیتوب ورکړو چې د نشي موادو کښت او تولید راکم شي. موږ د کمیسیون له ټولو غړو په تیره بیا د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو سره ګډ کار وکړو او خپل پروګرامونه سره همغږي کړو. موږ په میاشت کې یو ځل غونډه کوو چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه چمتو او د وزارتونو ترمنځ ژمنې عملي کړو. موږ به د دې پروګرامونو له لارې وکولای شو چې د نشه ای موادو د کښت تولید او معتادینو د درملنې په برخو کې خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ټولنې بیوزګار خلک په تیره بیا ځوانان د احتیاط لستر خطر سره مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باید اړوند وزارتونه ځوانانو ته د پوهاوي او بیوزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی موین هارون رشید شیرزاد وایي نشه یي مواد ټولنې ته یو ستر ګواښ دی چې یو وزارت په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای. باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه جامع ستراتیژي چمتو او هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ور وسپارل سي.
نشه یي توکو پر ضد مبارزه د یو سکتور پورې اړه نه لري. مشکل د سیاسي ژمنتیا کمواله ده او دوهم په دې ټولو برخو کې د وزارتونو لپاره هغه شاخصونه نه دي ټاکل شوي او همدارنګه د فساد او د حکومتوالۍ زوف هم په مرکز کې او بل په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ولسوالیو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه تضمین کولی شي.
دوه کاله وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون جوړ سو چې څلورویشتو اړوندو ادارو یې غړیتوب درلود. دا کمیسیون باید په کال کې یو ځل د ولسمشر او یا د هغه د مرستیالانو په مشرۍ غونډه وکړي. خو فرعي غونډې به یې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وي او په میاشت کې به یو ځل غونډه کوي.
محمد ایاز تنکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وړاندې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په اړه یې راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس په روزګان ولایت کې د انځورو د باغونو موضوع ته راځو. په دغه ولایت کې د انځورو باغونو د کوکنارو د بدیل په توګه ښه نتیجه ورکړې او ګڼ شمېر بېروزګارو ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په 1416 هکټار ځمکه کې د انځورو باغونه جوړ سوي چې کلنی تولید یې 3448 ټنو ته رسېږي. په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت انځورو دغو باغونو ته ورغلی او دا راپور یې رالېږلی دی.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انځورو باغونه مخ په ډیریدو دي. هغه ځمکې چې مخکې به د زهرو ګلان یعنی کوکنار پکښې کرل کېده، خو اوس د انځورو په باغونه اوښتي او تکې شنې دي. او دیرش کلن زین الله د ترینکوټ ښار اړوند په دیاک سیمه کې په خپل 15 جریبه ځمکه د انځورو باغ جوړ کړی چې پخوا یې کوکنار پکښې کرل. زین الله اوس ټکوری په لاس او له باغ څخه انځر راټولوي. زین الله وایي ځکه یې د کوکنارو پر ځای د انځورو باغ جوړولو ته مخه کړه چې د انځورو باغونو ښه حاصل ورکړي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې حلالې دي. بل دا چې هغه ویره هم نه لري چې د کوکنارو د کښت پر وخت به یې په زړه کې وه.
په دغه مځکو مو ځمکه تاریه کرله، تر نورو فصلو پورې تاریه کې څه شوی. بیا پر هغه هم بېرېدلو چې دولت په متول بیا مو اوس د انځورو باغونه کړله. د انځورو باغونه اوس ډېر شو دي تر تاریه. پیسې ډېرې پیسې جوړې. کوم کسان هم په کار کېږي، زړه مو نه ورسره چې یا بیا څوک رامات کړي. لکه تاریه چې دولت به هم نارې ولې، بل چا به هم نارې ولې، ډېر به ورسره بېرېدلو. د دې سره مو هېڅ وام نشته. دغه یو باغ موږ مخکې جوړ کړی و، پروژ کال تقریبا 8 لکه یا 9 لکه روپۍ راته جوړې کړې او اوس تقریبا شاید چې دغه 15 لکه 10 لکه روپۍ پورې پیسې راته جوړې کړې.
زین الله دغه 15 جریبه باغ کافی نه بولي او وایي چې سږ کال یې په خپله 10 جریبه نوره ځمکه هم د انځورو باغ جوړ کړی دی. اوس مهال په ترینکوټ کې د وچو میوو په مارکیټ کې د یوه کنداري من وچو انځورو بیه څه د پاسه 2000 افغانۍ ده. عبدالله چې په دې مارکیټ کې د وچو میوو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې تر پخوا د انځورو حاصل ډېر سوي او هر کال تر 100 خروارو ډېر انځر ګاونډي ولایت کندهار او له هغه ځایه نورو ولایتونو ته صادرېږي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په 1416 هکټار ځمکه کې د انځورو باغونه جوړ سوي دي چې په کال کې 3448 ټنه حاصل لري. د روزګان ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل د انځورو د ښه ترویج او عامولو لپاره جمهوري ریاست ته یوه طرحه ورکړې چې په روزګان کې د انځورو د باغونو لپاره ښه امکانات برابر سي.
د روزګان په سطحه 1416 هکټاره انځورو باغونه کرل شوي دي چې کلنی تولید یې 3448 ټنه کېږي او د ټن قیمت یې 15,500 افغانۍ دی او دوه نوع انځر په روزګان ولایت کې شته دي چې تور او ژیړ دي. یو هکتار اصل یو اشاریه څلور متریک تنه کیږي چې په یو جریب کې یو اشاریه اته څلوېښت تنه راځي.
د روزګان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت ترڅنګ د دوی هڅه دا ده چې کرهڼه یا عصري سي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو لپاره یې په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې بازار پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو په روزګان ولایت کې د انځورو د باغونو په اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدل پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د ډولونو موضوع څېړو. د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د استعمال طریقې بدلیږي. ځینې ډولونه یې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د افغانستان په محتاجونو کې رواج کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو د استعمال ځینې طریقې خطرناکې دي، اندا چې محتاجین بیخي وژني. دا چې د نشي موادو څه ډول استعمال محتاجینو ته ډېر زیان لري، ځینې محتاجین ولې پر یو وخت په بېلابېلو ډولونو نشې کوي، د دې ډول محتاجینو درملنه څنګه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې محتاجین په عمومي ډول په کومو طریقو نشي مواد استعمالوي.
د ډیر په خوا زمانه په موادو باندې متعدد چې ده رواج درلوده. ځینې خلکو به د اجتماعي مسایلو لپاره، ځینې د درملنې لپاره، دوا لپاره، او ځینې د مذهبي مراسمو لپاره، ځینې د خوشحالي لپاره د دین استفاده کوله او په دې نه پوهېدل چې دا سړی معتاد کوي. حتی دا زمونږ د زمانه کې چې پردن مونږ واړو که نه، خلکو به تاریاک هم خوړلو، زړو ښځو به تاریاک هم خوړلو، مونږ ته به هم تاریاک لږ را کول، راته کله چې غاغ درد کوو او کله به چې د تداوی په خاطر باندې، او کله به چې وړو ماشومانو ته به کوکنارو پوستکي به وجوشول، لږ به پکې کوکنار به هم لږ غر پکې واچول، د دې دا پوټکي وچی دا به واغسل وجوشول، بیا به د سینه بغل په خاطر، د ټوخي په خاطر دا به استعمال درلوده. د زمانې په تیرېدو سره کله معتادان زیاتېږي، نو د هغې سره هغه ترقیم د دوی په اصطلاح سره دام زیاتېږي. نو دوی چې د مختلف طریقې د څوک د دود د لارې ځینې اخلي، او څوک د خوړلو په واسطه باندې اخلي، څوک د استنشاق په واسطه باندې د پوزې د لارې ځینې اخلي، او څوک د ورید کې پیچکاری کوي، خصوصا د تاریاک خاندان په تاریاک پورې چې مربوط وي، لکه په خپله تاریاک شو، هیروین شو، مورفین ګوره زرقي په هغه کې خپل د کودین دي، خودي سکی دي، هغه ځینې همداسې نورم چې دي، کوم یو چې د نوي سنتیتیک مواد جوړ شوي دي د تاریاک خاندان، دا طریقو باندې استفاده کوي. بیا د دود کولو دپاره دا د منقل په نامو یادیږي، د وافور په نامو باندې یادیږي، د چپق په نامو باندې یادیږي، او د سیخسنگ په نامو باندې یادی، مختلف طریقې دي. دوی په هغه طریقه باندې دوی دود کوي او د ځنکارا.
په اوسنی وضعیت کې معتاد کسان ډېر د کوم طریقې نه دوی نشه کوي.
بعضې چې دي زاړه خلک چې دي، یا په اطرافو کې چې دي، د دې په خاطر چې خپل دا مرض پټوي، هغې د خولې د لارې ځینې استفاده کوي خوري. خو بعضې چې دی ډېر معتاد شوي، د اندازې نه زیات د نشې ځینې هغه اخلي، او د زرقي د لارې ځینې هغه کوي، او بل د دود نه زیات معتادین استفاده کوي.
د نشئی موادو څه ډول استعمال موتاد ته ډیر زیان رسوي؟
زرقي چې دا صحیح طریقه د دې دانه ده، کېدای شي چې هلته ځینې مواد د دوی سره یوځای کړي، ځکه دا مواد چې د دوی په واشان کې اوبه کوي، بیا وروسته د هغې د نظام ته زرقي، نو دا چې د ضرر رسوي دا ضررناک اوسیږي.
ځینې معتادین بیا ډاکټر صاحب دوی بیلابیل طریقو نه استعمال کوي دغه نشئی مواد، چې هغه نشه ترلاسه کوي. دغه مختلف طریقې نه دغه د نشئی مواد استعمال دوی ته څومره زیان رسوي؟
دوا یو ده، زار یو دي، لکن دوی چې مختلف لار دنیا کې بالاخره دوی چې د انټاکسیکیشن ته ځي، فیصلا کوما ته ځي، که چېرته تداوی زر ونشي نو دا چې دی دا له منځه ځي هغه کېږي. یو بل دا دی چې فردمال دی د هر ډرګ نه استفاده کول، دې ته ملټیپل ډرګ یوزر وایي، چې هر دوا نه دی استفاده کوي که نه، او دوی هغه د نیشې منظور د نیشې دی، که د پوزې د لارې ځینې استنشاق په واسطه باندې وو، که د دود د لارې ځینې وو، او که چېرته د زرق د لارې ځینې وو دوی هغه، او که چېرته عین مواد دی په مختلفو طریقو په مختلفو نمونو باندې اخلي، نو هغه چې دی حتی د مرګ سبب کیږي.
هغه معتاد حامله ښځې چې په مختلف لارو نشئی مواد کاروي، دوی ته څومره نشئی مواد خطرناک ده؟
هماغونه چې نارینه ته خطرناک ده، ښځو ته هم خطرناک خطرناک دی خو د حاملګۍ په صورت کې د دې چې د هغه ماشوم چې دنیا ته راځي یا به پریمچور یا به لو برډ وزن به ډېر کمی او دنیا ته راځي او یا به دای چې منټل ریټایرډ وي یعنی ذهني قوه به ډېره کمه اوسیږي داسې ځینې امراض ورته پیدا کیږي ماشوم ته پیدا کیږي
دغه معتدین چې بیلابیل او طریقې نه دوی استفاده کوي نشه یي مواد کاروي د دوی تداوی آیا امکان پذیر ده د دوی تداوی څنګه کیږي
د دې په څنګه یو خبره چې ډیر مهمه ده چې زه د اجتماع د خلکو ته زه دا خبره کوم دا ورته کوم چې دوی دی اول دا سړی قانی کی په دې خبره باندې قانی کی دې ته فردن دی احادیث دی ویل شي ورته دې با نفوذ خلکو په واسطه باندې نصیحت دی وشي امامانو په واسطه باندې آیات او حدیث دی ورته ویل شي دا مضر دی مسکر دی ناروا دی د دې ځنه کچته د زړه تو شو دی هغه ځنه بل چې یګانه شی په تداوی کې دی اولین شی تصمیم نیول دی کچته تصمیم مونی سي ان شاء الله چې بیا و ده هغه کې په اسانه باندې داخلا شي د په دوه درې ورځو کې د شدت باندې هغه کیږي کنه یعنی مقصد دا دی چې خولې پې باندې راځي ویډرال حالت ته ځي وضعیت خرابیږي سترګو نه وخې راځي وجود دردونه پیدا کیږي بعض اسهال پیدا کیږي بعض تقویت پیدا کیږي او خولې ورباندې راځي وجود دي چې د هغه شي دی ورخطا شي طاقت فرسا دردونه ورته پیدا کیږي ورته
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 1200 مزنی سپو خبریږي او واست خاطرې واردی. دوست کرن محمد د کونړ ولایت اوسیدونکو دي چې تنشه مخکې ساختماني کارونه کول، خو کله چې پنشو اختاسو کار ځنی پاتاسو او واست شناسمان نه شپې سبا کوي. دې وای چې لا ته مېشتو راهیسې کوټه نه دیتللی، دا چې د څنګه په نشو اختاسو او د نشو لامل نو له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما ساختمانو کې کارونه کول، دا دیړی می کول، سلور سو وانه به را کول، یو سلور مېشت کار مې وکالته ونډیوال مې شیشه سکله، نو زما مو ته زړه وشو مې راشه دې سکي تم اوس کې سره کوم خوان کړې اج ووم سکل غونډ شپه به یخو مزبه سره پودر چ شروع کر خوب بمرات لورالا کلار به و دو سر بم خو کی پروت منګا غرن را کو شو ساده خلک یو چیتم دا شین لی دیلو فعل زلم جو بس دا سکاروش نو دا تمشت کیږي چې زامری شو چملی شو کار مې پر اوست بهم کباړ یو شو بل شو مونډول یې سیم پیدا کولی کورته روپۍ نه لګلې په نشبه مې ورکولې سلو په یو نیم سلو په 500 په نشبه مې واغست مزان مون چلولو اوردر بم چې وس کل نو هغه بم خوراک ته بم زړه نه کید دونه کله بنارو کله بوا کله بنوا چې متره کې وکلار سرک په سر و پراتو سپګي به وي دغه بو ډیران بو چې تمنګ بو پکې ناشت پوجې بم ټګه کا د غتو نه وس پاغه به پریوتو نورید شه بانو یو سادر بم پیدا کرده و پزان بم را کشو آقا بم ده چی خیران شوه و چی اللہ دی مال چلو یه را داتا بشتی چی کی گی موز می پی که بیخی نده کرده بیخی لام بله بم نه دست چی خیران با و چی دالاس با دستی که پا ده خپا با دیم و دستی خیری با تیر پریوتل آر اشپا با می ده سوچ که گل و جرل با می حتا می اشتی مخ کرا غلی و دل تامالی شم کابل که اکور تا نیمت دلی تلیفون میم نه ده کده لمبر ایرانو بیخی رشوی دی بیخی سوک پیج آده بابده دسی دیشی شیه دسی کده اوما پیل خود تیتو ما دسی سیموتو بوره با پینزم چت تا خیجه ولی دا نشه چی می شروع کلی و نیم بوجه میم نشو خیجه ویست شرکت کار می پری غستو زمانگا پتو تا با دا تکتر ایند لی کلبا با منگا پا دا شاکا ولی آقا با دو کسانو نشو کشکولی ما با کشکولی پزان لی خب پالوانو ما بس دې نشي د څه کومه کنه چې بيخي د الاتشته مدل تراته خلکو ولمري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل، خو اوس یې اواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم د خوښیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف اواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای چې بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلي او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده، د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښیې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډېر ښه شي. راکه کنه والکانو، هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوي والکا؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وایه څه شی ورکوي.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
نن څو مورز د چالک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه وایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي، تشه لاسه ته مې دښمن یې. که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ونه بولي، زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز یې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خدرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي. اسې ټوکې کوې؟
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. په بسم الله قدم را واخله، ښایستې ناوکۍ الا د ملشا. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه در باندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ. ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څوکه ښه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوښوم چې دا د خیخې په نوم یو ډول نشئی مواد و. تر هغه وروسته زه هم ور باندې معتاد شوم. بیا مې هر شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
زه په پوډر معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هیڅ اندېښنه مه کوه، زه در سره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست‌ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.